السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خپرو پایل کې له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناتو وای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو واوري ناتو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نوري تفسیر ډډه کړې ده د تړون یو ویان دی وانا لونګیس کونند ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي اوانا ویلی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالي ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو ترورسانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر 10000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاعد وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالد ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکا ورباندې کېدلی شوی د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبرې اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسیټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبرې کېږي که چیرې دا پلان تایید شي تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کېږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نه شي کولای د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډېر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي سټیون بیګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي سټیون بیګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکې جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپل لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټوی هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوي چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 3 ساعتونو لپاره تړل سوې وه. ګیټوی د برېټانیا له ډېرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډېر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د برېټانیا د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 1,15,000 مسافر په انتظار کې پاتې وو. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوې د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشی سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشی سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې محکمې په مقرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28مه په راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نور جوړ کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت لپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختموي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخونی سو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دې ته موږ غلبه کوو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر از دې د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت د دې په مقابل کې وجنګي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
څلور سوه دوه دیرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسمن څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سو راغلي، په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړی کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 3000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داس حال کې ده چې پینټاګون په داس یو پلان کار کوي چې کنیهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د دوی وطن د ضربي کله مده ده چې د افغانستان وسوال ځواکونو د ځینو صنفونو کې چې تر اوسه پورې د نه دی اکمر شوي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې مرغنده
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړی ده. دې خبری اژانس ویلي دي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي. د دې هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی څرګند سوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وویستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بلخوا د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو وتل ښه کار بولي، خو ټینګار کوي که دغه وتل له پلان او افغانانو سره په همغږي ترسره نه سي ستونزې به جوړې کړي. ښاغلي خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل اغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی، اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وسوې. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستانه د خپلو شاوخوا وزره سرتیرو د وتلو رسمن خبر تایید کړی نه دی، خو د احمد تکل په راپور کې به واوري چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یا څه دي.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه اوزی، خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روانه میلادي میاشت کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناټو مشارکت مهم دی، څو ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخې د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی، خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی به نن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوې، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړی ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې لیوي اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنې لارې چې تر دې په خوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ له امله مسدوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیلم قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قمندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د ایسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونه پیل شوي او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قلودو چارواکي هم پر طالب و سوال و غخ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرکیندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکرات خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکار کوي او دوی همیشه دشمن نه دي. دیته موږ دیته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق کوو، دوی ته موږ غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دوی د خدای امر ته غاړه کشي. در غیر از دوی د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پرشان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وایي
که انمی څنګه و اومده خود تسلیم ده د اولاد کنن که اگر نه مه کنن دیگه باز مور هم دیگه و اومدگی داریم که د دمیشان استادگی کنیم تا که خود وجود ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما اومدگی بسیار کامل بختری سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خوان صلح هستند.
بعد از حال که د شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندلی دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د نهه میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 324 اویا بیلابیل جرمي واقعات ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پېښې دي، 1 نوي ترهګریزې پېښې دي او نوي پېښې د نشې توکو د قاچاقو دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولی مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې وویل چې د یاد واقعاتو په تور 415 کسان نیول شوي چې 315 کسان د جنایي قضیو و دېرش تنه د ترهګریزو پېښو او درې نوي تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 304 اویا پېښې دي. د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونو کې ځینې داسې دي چې مخنیوی شوی دی، ځینې دا دي چې د پېښې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوسیې ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمونین مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تېرو نهو میاشتو کې 134 میله وسله هم د پولیسو لاسته لویدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوې او یو شمېر یې اړوندې څارنوالۍ ته ورکړل شوې ده. دای زیاتوی د همدې قضیو په تړاو و درشګاډ نیول شوی چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا اعلام او یا پرځای شي. د په وینا چې په دې موده کې 402 درشګیری به دولت ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي چې 400 جریبه په مندوزوي کې او 2 درشګیری به په خاني خوړ کې و چې عاملین په رسمي ډول څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
402 درش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزوي کې او 2 درش جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د څارنوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بېوزلو کسانو مرستې وړي. والی ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبرې په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړه ځپلو کورنیو سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغه موسسې مسؤول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ ته ورکول کېږي، 90 سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90 فیصد هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10 فیصد هغه خلک چې متضرر شوي وي، بېځایه شوي د بل ځایونه را بېځایه شوي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي. چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتي په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا یو سړی په حکم نه مړې دی، د دوو په حکم نه مړې دی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختموي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستی زور واکی وړي او یا هم مسولین پر خپل خیش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي، داسې لږ کومک یې زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده و درېده، بس دغسې احتیاج وم یوه ګونی وړه مې چسپېدله، نور بیخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، ښیا لاس پیدا کړي، اشل پیدا کړي، بلا نسه پیدا کوه، هغه نه اتکنران وروره زیریم یا د کنیان پسخانه وی وروره. یا په خدای داس کېږ، ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته، دالې په سترګو مایه به پلار مو فارکی دا دی، سپین ږیری دی، در بدره په دې سرای پراته، په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرستو اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیه او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خو دای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلي ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یوه نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلي دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، معلم مخلص ایمن ولا تسات پیغام پیغام ما ده من طالبان د حکومت څخه دا چې له دې څخه دا څه نو چې او وربان دي چې وربان ونه چې څه لیک نه نه لري څنګه به دا وخت او د دې د څه خبرې دي دا هیڅ معنا نه لري څه لپاره کوم څه ته نه
السلام علیکم دا رادی رادیو کار کوم سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا واری خیر سره دغه د بزګی غونډه یم چې تاسو سره ورسیږي خدای کول بل خدای افغان نام ټول دا هله دي چې بل خدای سول راشي خدای پاک دې سول راولي خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او ویستې پاک ورنسی په سلام بیا احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي څلور نیم بجې سوې فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کوي
د افغانستان حکومت وایي له دې هیواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتل په امنیت منفي اغېز ونه کړې د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نشي کولای اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبري کیږي او کچېری تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشې سو لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې او اعتراضي حرکت پیل کړی و هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي
افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر منځ تکول تورنوي او د اوسنوي مشرانو بدلون یې غواړي احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده تفصیل خان محمد سین نوري
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وای هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې لګنو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنۍ مشرتابه بدل شي احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني بیکاری بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو د وویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي د افغان حکومت اجرایی ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخو کې اصلاحات راغلي دي
امنیتی سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سم تدارکاتو بخش کې اصلاحات راغلي دي. یعنی داسې نه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، سترې اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییز اتصال رامنځته کوي په دې بخش کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې لوی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هغه عملي شي.
ښاغلي خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې ښه وه، او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه، او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیلو، نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښته شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورښت، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تن زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل:
اوس دغه تقریبا یخ ده، په منګ لمر ته ناست یو، په دې کې هم درس نسو ویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نسو ورکولی.
په اول کې سیاسي ګرمي وه، هلته موږ له ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا وا یخ ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړپول نه دی له لورې سیمو ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطف الله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه په خپله والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والی د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واوري وي، دغه سمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي:
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي، او تعداد شاګردانو ډېر زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وایي. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتبو کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسید توسعه برخه دي توسعه ورکوس.
بلخو د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټول بې تعمیر ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امین سادات وایي چې
استثنا ان شاء الله امی مشکلات مو حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزې حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول ښوونځیو ته چې موږ یې پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو. نام خدا ورځ تر بلې مو د ښوونځیو شمیر ډیریږي او هغوی ته ودانۍ جوړیږي.
بروز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوال لسی ودانه ای نلری، او زدکون که بیدیاو که پا گرمه کلمر او پا سر موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه می میاشت کې عمومي انتخابات کېږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشته جلالزی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی، او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل، او څرګنده یې کړه چې سختې مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټر کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پاینټ چیرونکو اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پوهنتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند د خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې د رای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.8 میلیونه او پر ټویټر 5.8 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کوند استازي راهول ګاندي پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نشي ګڼل کېدلای.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن لمنځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتون کولو تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناکه نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سټارټ په نوم د نوي اټومي تړون پاړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پاړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي څه نه وایي. دا په تیره یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پاړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سا کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او په روسیې کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کمه شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. دا اونۍ بیا هم تاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مینه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه په کټه سره وورو.
زه الحمدلله کابیسا ولایت د لسیو له سوالی څخه یم. وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ځورېږي. مسلمان په شپېترنه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د رئیس جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پته د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک بند راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غونډې ته ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلی هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا دا نجونې رخصت کېږي